دوشنبه د وشه لومړی نیټه د اگست درويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. که چېرته انټرنیټ لرئ نو بیا زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر ځای چې یاست نیولی شئ. روانه خپرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر پیلېدونکی دی. په امنیتي برخه کې مو د کندهار پر معروف ولسوالي د چارواکو په وینا د پاکستاني ځواکونو له بریده خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر سبا نه بل سبا پیلې شي. د کندهار پر معروف ولسوالي د پاکستان له لوري په لسګونو توغندي ویشتل شوې دي او واشنگتن او برلین په یوه خوله پر روسیې غږ وکړ چې هغه لارې بیرته له اوکراین وباسي چې پرون یې دغه هیواد ته استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدان به وخت ولري چې د روان بهیر د ټولو مرحلو په ارتباط خپل شکایتونه، نظرونه او پوښتنې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته وړاندې کړي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلو نظریات په خپرونه کې درسره شریک کړو. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري پرون د معروف پر ولسوالي د درنو وسلو ډزې وشوې چې له کبله یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته د دې تلفاتو تایید وکړ او ویې ویل چې یو شمېر کورونه هم دې توغندیو زیانمن کړي او د سرې شاکله په سیمه کې څاروي هم تلف شوي دي. بل لور ته پاکستاني پوځیان وویل چې د بلوچستان د مسلم باغ په سیمه کې پرون شاوخوا اتیا وسلوال د افغانستان له لوري پاکستان ته واوښتل او له امنیتي ځواکونو سره یې په نښته کې یو پاکستانی سرتیری وواژه. د پروان والي په سیمه کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو او غلو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. والي عبدالبصیر سارنګي پر خلکو شغ وکړ چې په سیمه کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي.
تجارایی که امروز پروان را ترک گفتین دوباره بیانده با پروان سرمان
آقا سوداگر چنین پروان پریشه ده بیرته دی پروان تراشی دلته دی پانگوانه وکتی دوی دی پوشتی چه بچیانی کوری هر سخوندی دی پر دیر دول بخلق هم وشخورل شی ده خلکو ده شخورنی لپاره ده خلکو همکاری پکارده. د پروان ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون داشمنه هم وکړه چې ډېر ژر به د لویو غلو قاتلینو او غیر قانوني وسلوالو ډلو د مشرانو د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني سرریاسم انګلا مرکل په اوکراین کې د روسیې هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې. د سپینې ماڼۍ د راپور له مخې اوباما او مرکل ویلي دي چې په اوکراین کې د روسي پوځیانو حضور د دغه هیواد په سرحدونو کې د روسي عسکرو زیاتېدل او د روسیې له خاورې د اوکراین لور ته ډزې د شخړو د زیاتېدو ویرونکې نښې دي. اوباما او مرکل موافقه وکړه چې روسیه باید خپلې لارې بیرته له اوکراین وباسي. روسیه وایي چې په دغو موټرو کې چې دوی اوکراین ته استولی دي بشري مرستې دي، خو امریکا او اوکراین وایي روسیه هغه اصول تر پښو لاندې کړي دي چې کیف او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ورته ټاکلې وو. په عراق کې د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني یو ځل بیا پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد وجنګي شي. سیستاني پرون په کربلا کې وویل چې په بغداد کې ټول سیاسي اړخونه د عراق لپاره د یو مناسب حکومت پر جوړولو صلاح شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا خبریال جیمز فولي وشنه ظالمانه وبلله او دای د ټیټو خلکو کار وګڼه. د اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې د جیمز فولي سر پرې کړی و. د امنیت شورا 15 غړو هیوادو پرون په یوې اعلامیې کې وویل دغه وسلوال او د دوی مفکوره باید له منځه یوړل شي. تیرونۍ د اسلامي دولت وسلوالو د امریکایي خبریال جیمز فولي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه او ګواښ یې وکړ چې بل امریکایي خبریال سټیف سوټلوف چې له دوی سره اسیر دی هم ووژني. زرګونو ایرانیانو پرون د پیژندل شوي شاعر او بشری فعال سیمین بهبهانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. بهبهانی په ایران کې د غزل ملکه بلل کېده او دوه واری په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ته کاندیده شوې وه. رپورټونه وایي چې دا په تهران کې د بهشت زهرا په نوم هدیره کې د خپل پلار تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. سیمین بهبهانی د سیشنبه په ورځ د تنفسي ناروغۍ له امله د تهران په یو روغتون کې ساه ورکړه. دا د مرګ په وخت و اتیا کلنه وه. د ایران حکومت په 2010 کال کې پر سیمین به بهانی د سفر بندیز ولګاوه او اجازه یې ورنکړه چې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره فرانسې ته ولاړه شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نجیبې زمان څخه اور.
سلام سهار منیک مرغه د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 1.14، په کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 9.0، په هرات کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړ درجه 14.0، په جلال آباد کې اسمان خوب دی د تودوخې لوړ درجه 14.25، او په مزار شریف ښار کې به اسمان زیات ریز وی د تودوخې لوړ درجه 24.5 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. بل سبا د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم نظر در سره شریکو. بیا به واوري چې د پاکستان له لوري د کندهار پر معروف ولسوالي پولیسګونو توغندي وشتل شوی. پاکستان بیا وایي چې د مسلم باغ پر سیمه پولیسګونو وسلوال د افغانستان له لوري پاکستان ته وشتي دی او برید یې کړی دی. دا به هم واوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د احتمالي تروریستي بریدونو خبره کوي او دې ته اندېښنه څرګندوي. یو شمېر نور مطالب هم تر ونیم بجو د ازادي راډیو لروانی خبری مجلې اوریدلی شئ. کل شوی دی چې ډیر ژر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلېدو بهیر پیل کړي. په دې اړه پاک سلام عمل کې د جمهور ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټولو رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر باید شفاف ترسره شي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دواړه کاندیدان به کافي وخت ولري چې خپل شکایتونه، پوښتنې او نظرونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو له کمیسیون سره شریک کړي. ملګرو ملتو هم ویلي دي چې د ټولو رایو د تفتیش په پروسه کې د شوي پرمختګ هرکلی کوي. جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څیړنې په پروسه کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د دې سازمان په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبیش په حواله ویل شوی د دغه پروسې هدف په افغانستان کې د پاکو او ناپاکو رایو بیلول دی او موږ د افغانانو د دې غوښتنې د بشپړولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او دواړو انتخاباتي ټیمونو سره په ګډه کار کوو. ملګرو ملتونو پر ټولو خواوو ژغ کړی چې له دې بهیر سره مسلکي چلند وکړي او ژر تر ژره په افغانستان کې د انتخاباتو د معتبرو نتایجو د اعلان لپاره خپل تعهد ټینګ وساتي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د رایو د باطلولو پروسه پیل کیږي. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د باطلولو د پروسې ځانګړی میکانیزم بشپړ شوی او تر 15000 زیات چکلستونه سیستم ته داخل شوی دي. هوتکی وویل دواړه کاندیدان کافي وخت لري چې د دې بهیر تر پیل مخکې خپل نظرونه پښتني او شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته واستوي.
زموږ په اړه مې چې دې دغه نتایج سره وځي دا نتایج به هم د دواړو ټیمونو محترم رهبرانو ته هم د تایید وړ وشي او هم د افغانستان د اولس لپاره به هم د تایید وړ وشي.
د اصلاحاتو او همپالنې ډلې هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتو نتایج به شفاف وي او راتلونکي ولسمشر به د افغانستان د خلکو د پاکو رایو په پایله کې واک ته ورسیږي. د دې ډلې غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د رایو د څرنې بهیر په وار وار له خنډ سره مخامخ شو، د دې پروسې بشپړېدو ته متعهد دي.
خو دغه لړۍ په یو ډول ټکنې کېږي، کوښښ صورت نیسي چې درغلیو باندې سرپوښ کېږي چې دا زموږ اندېښنې وړ ده او موږ هیله لرو چې دغه لړۍ په پای کې د ټاکنو پایلې داسې اعلان کړو چې په شفاف ډول وي، په عادلانه ډول وي.
د تحول او تداوم ډلې ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو رایو د تفتیش پریکړه د دې لپاره سوې وه چې د افغانستان د خلکو په رایو کې سیاسي او منطقوي تبعیض نه وي، او که چیرې دا بهیر اصولي پر مخ تللی وي نو ټولې خواوې باید پایلې ومني. د دې ډلې یو غړي داود سلطان زوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تمام پروژه ها از خود راه های حل داره و ما نمیتونیم که
د انتخاباتو په ارتباط ټول بهیرونه اصول او د حل لارې لري. موږ نسو کولای چې په دې وینا چې دا منو او هغه نه منو د افغانستان د خلکو ذهنونه مخشوش کړو. سلطان زوی زیاته کړه چې د رایو تر تفتیش وروسته د شکایتونو د اورېدو بهیر پیل کیږي، او د دې بهیرونو په پایله کې رامنځته شوي نتایج باید ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د حکومت دوره یې پای ته رسېدلې او د انتخاباتو نتایج باید په راتلونکو 15 ورځو کې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې تر 3% زیات صندوقونه څیړل شوي، او د دې کمیسیون په وینا د ټولو رایو د څیړلو او شمیرلو بهیر شایي په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وبیا آشنا رادیو په منځني صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. پاکستانی پوځیانو د کندهار د معروف ولسوالۍ د سری شاکلا پر سیمې راکټي حمله کړې ده. چارواکي وای چې د لسکونو توغندیو او د توپ د لډزو وروسته پاکستانی پوځیانو د افغانستان خاورې ته د ننوتو هڅه وکړه چې افغان ځواکونو د هغوی مخه ونیوله. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی د پولیسو ویان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې په ورځ پاکستانی پوځیانو تر 24 زیات راکټونه د معروف ولسوالۍ د سری شاکلاسیمی د ملکی خلکو پر کورونو وشتلی چې له عملی د دې سیمې یو ملکی وګړي وژل شوی او یو بل ټپی دی. د زیادورانی په وینا د راکټې حملې د غرمې پر 12 بجو پیل او پر 2 بجو پای ته رسیدلې.
په 12 بجو د معروف د سری شاکلا په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا توغندې او د ټوپ مرمۍ البته درنې سلاوې لري وشتل چې سلاوې استعمال شوي دي چې په ترڅ کې البته په ځینو کورونو ته مالي زیانونه هم اوسي د چا دیوالونه چپه شوي دي، د چا حیوانات مړه شوي دي، او ان پر دې چې په یوه کور د توغندې د مرمۍ لګېدلو په ترڅ کې چې مرزوم له هم اړولې ده یو نفر ټپي شوی دی او یو هم په شهادت رسېدلی.
د پولیسو د بیان په وینا د راکټو حملو پر مهال پاکستانی پوځیانو د افغانستان خاورې ته د ننوتلو هڅه کړې چې د سرحدي پولیسو لخوا یې مخنیوي شوی. دورانی وویل چې د پاکستانی پوځیانو د دغه حملې په اړه مرکز ته معلومات ورکړي او د عکس العمل لپاره د هغوی امر ته منتظر دي. څو میاشتې مخکې د معروف ولسوالۍ چارواکو ویلي و چې پاکستانی پوځیانو د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د تاسیساتو جوړول پیل کړي.
افغان چارواکي وایي د کندهار پر معروف ولسوالۍ پرون تر 40 ډېر توغندي او د توپ ډزې پاکستاني ځواکونو کړې دي. د پولي پوری غاړه بیا د بلوچستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې له افغانستانه د دې ایالت مسلم باغ سیمې ته وسلوالو د ور اوشتو هڅه کوله چې ملیشه ځواکونو یې مخه ونیوله، او له وسلوالو سره په نشته کې یو ملیشه سرتیری هم وژل شوی دی. برکوال میخیر له کوټې راپور لري.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو دفتر د جمعې په ماښام رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې خبر ورکړ چې د جمعې په سهار له افغانستانه وسلوال او قاچاقبر د دې ایالت مسلم باغ سیمې ته راوښتل چې ملیشه ځواکونو یې مخه ونیوله او وسلوالو ورباندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ملیشه سرتیری ووژل شو. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د وسلوالو او قاچاقبرو شمیر د 70 ترمنځ وو، او غوښتل یې چې ورسره راخیستي تاریخ د پاکستان خاورې ته راواړوي. خو ملیشه سرتیرو چې په عادي ډول یې پر پوله ګزمه کوله د هغوی مخه ونیوله او د دواړو غاړو ترمنځ ډزې پیل شوې، چې د خان واسې په وینا په نتیجه کې یو ملیشه سرتیری نایک محبت خان وژل شوی، څو تنه نور ملیشه سرتیری ټپیان شوي، او ادعا کوي چې په نښته کې ډېر وسلوال هم ټپیان شول چې هغوی د پیښې له ځایه د افغانستان خواته ورسره یووړل. خان واسې وایي د وسلوالو د ځپلو او پر شا تمبولو لپاره پولې ته سمدستي ګڼ شمېر ملیشه سرتیری ورولېږل شول، چې د دواړو غاړو ترمنز د شاوخوا 2 ساعتونو د ډزو په تبادله کې وسلوال بلاخره بیرته د افغانستان په لور وتمبول سول او تیښتې ته اړ کړای سول.
خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو پرې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. د پاکستان له تازه حالاتو مهم خبرو خو و په جواب 15 دقیقې دي لړ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري پرون د معروف پر ولسوالي د درنو وسلو ډزې وشوې چې له کبله یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني سریاعظم انګلا مرکل په اوکراین کې د روسیې هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا او جرمني مشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او ټاکل شوی ده چې نن انګلا مرکل اوکراین ته ولاړه شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکایي خبريال جیمز فولي وژنه ظالمانه وبلله او دای د ټیټو خلکو کار وګڼه. د اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې د جیمز فولي سر پرې کړی وو او د ویډیو یې 13 اونۍ خبره کړې وه. او په زرګونو ایرانیانو پروند پیژندل شوی شاعر او بشری فعال سیمین به بهاني د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي سلطان محمد سرور کتنه ورته کوي.
د امریکا فارن پالیسی خبرونه تر دې عنوان لاندې چې ولې افغانستان باید د پاکستان سیاسي بحران ته اندېښنه ولري لیکي. په داسې حال کې چې د پاکستان د روانو مظاهرو نتیجه لا معلومه نه ده، خو داسې بریښي چې د بحران زیاته ګټه د دغه هیواد اردو ته رسیږي. دا نه یوازې د پاکستان د کمزوري ولسواکۍ بلکې د افغانستان د نازک حالت لپاره هم ښه خبر نه دی. فارن پالیسی زیاتوي د نواز شریف له حکومت سره د پاکستان د اردو اړخ نه لګیږي. نواز شریف د خپل صدارت په تیرو دوو دورو کې هم له اردو سره لانجې درلودې. په اوسنۍ دوره کې هم چې څه د باندې یو کال کېږي نواز شریف هند او افغانستان سره د روابطو د ښه کولو، د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د دوسیې د بیا راسپړلو او له طالبانو سره د خبرو په حق له اردو سره لانجې درلودې. نو هغه شور او ځواک چې نن سبا د اسلام آباد په سړکونو کې خور دی، د فارن پالیسی په وینا داسې ساز دی چې د پاکستان د اردو په غوږونو ښه لګیږي. دا هم څه د حیرانتیا خبره نه ده چې ګمان کیږي عمران خان او مولانا قادری چې دغه مظاهرې په لار اچولي له اردو سره اړیکې لري. فارن پالیسی زیاتوي دا سمه ده چې د مظاهره چانو شمیر دومره زیات نه دی چې په خوایې توقع کېده، او د نواز شریف د لری کېدو لپاره د دوی غوښتنه نه ده منل شوې. خو دا چې دوی له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې غونډ دي او د نواز شریف د لری کېدو چیغې وهي ملکی حکومت په کمزوري او دفاعي حالت کې څرګندوي. فارن پالیسی زیاتوي په هغه غونډه کې چې د ریپورتونو په اساس 13 اونۍ د اردو او حکومت ترمنځ وشوه، پوځیانو ژمنه وکړه چې کودتا نه کوي، خو په مقابل کې لکه څنګه چې یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبری آژانس ته وویل دا غوښتنه وکړه چې امنیتي او بهرنۍ سیاست باید په بشپړه توګه دوی ته پریښودل شي. خبرونه زیاتوي دغه تحولات د افغانستان لپاره دوه اندېښمنې یا بې ثباته کوونکې پایلې لرلای شي. اول دا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چلوړې ژورې لري، کېدای شي کړکېچنې شي. دوهمه ستونزمنه پایله یې کېدای شي دا وي چې پوځیان به د افغانستان په اړه د اسلام آباد د پالیسۍ واګې په لاس کې واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې احتمال به څو برابره زیات شي. په داسې حال کې چې فارن پالیسی خپرونې په افغانستان باندې د پاکستان د سیاسي بحران د اغیز په هکله یو مطلب خپور کړی، د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په هکله یو لیکنه چاپ کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې انتخاباتي لانجې خلک غوسه کړي او د کورنۍ جګړې اندېښنې پیدا کړي. انډیپندنت لیکي د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو له رانږدې کېدو سره سم چې د انتخاباتو د رایو تفتیش یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې، دا اندېښنې زیاتې شوې چې د واک د انتقال نازکه پروسه کېدای شي په زور زیاتی بدله شي. ورځپاڼه زیاتوي وروسته له دې چې په تېرو اونۍ کې د رایو تفتیش چټک شو او سیالو کاندیدانو په خپل منځ کې څو غونډې وکړې، یو څه هیله پیدا شوه چې کېدای شي افغانستان په دوو راتلونکو اونیو کې یو نوی جمهور رئیس ولري چې د ناټو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه له افغانستان سره د راتلونکو مرستو لپاره مهمه ده، خو افغان او نړیوال څارونکي خبرداري ورکوي کچېرې د تفتیش په سر لانجې دوام وکړي او دواړه کاندیدان د واک د ویش په حق سره سلا نشي، نو د واک د انتقال پروسه کېدای شي په اسانۍ ړنګ شي. انډیپندنت لیکي سیال کاندیدان د امریکا د فشار لاندې سره سلا شول چې د ملي وحدت داسې حکومت جوړوي چې یو جمهور رئیس او یو اجرایوي رئیس به ولري. خو د تفصیلاتو په هکله سره ژور اختلافات لري. ورسپانه زیاتوي سره له دې چې نړیوالو چارواکو د زغم او صبر غوښتنه کړې، خو د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله چې خپله یې د درغلیو تور لګولی او د تفتیش غوښتنه یې کړې، مرستیالان او متحدین یې ګواښ کوي کچرې سیال کاندید اشرف غنی احمدزی بریالی او جمهور رئیس اعلان شي، دوی له پروسی وځي او مدني ناکراری پیلوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د ملکی حکومت پر ضد مظاهره شي د اسلام آباد او کابل روابط پسې خراب کړي. د فرنګ پالیسی خبرونې په باور د عمران خان او طاهر القادری اعتراضونه شي د نواز شریف حکومت کمزورې کړي او پوځ برلاسه، چې د هم د افغانستان لپاره شي اقدام نه دی. بل لور ته د همدې اعتراضونو په ترڅ کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت د تروریستي بریدونو ویره ښکاره کړې ده او ویلي دي هر څه که پیښول مسؤلیت به یې د عمران خان په غاړه وي. عمران خان چې په زرګونو پلویان د پارلمان د ودانۍ مخ ته راغونډ شوي دي د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
کاسوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف حکومت سره ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل کړې، خو نوموړي یو ځل بیا پر خپلې دې خبرې ټینګار وکړ چې د مذاکراتو پر میز به د نواز شریف د استعفا له غوښتنې لاس وانخلي. عمران خان له خپلو زرګونو پلویانو سره د رواني میاشتې 14 نیټې راهیسې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې چې دا مهال د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دوی تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او غیر قانونی لاری واک ترسیدلی. عمران خان د شنبه په شپه د پاکستان د پارلمان مخې ته خپل پلویان ته په وینا کې یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې د یو پیاوړي او خوشاله پاکستان لپاره د خپل دندې ګوښه شي او په پاکستان کې نوي او شفاف انتخابات ترسره شي. د وای نواز شریف داسې ګڼلې وه چې زما پلویان به تر یو دوه ورځو اعتراض وروسته ستړي شي او کورونو ته وستان شي، خو ما هوډ کړی چې د خپل ژوند تر وروستۍ سلګې بدلته یم، یا به د نواز شریف استعفا اخلم او یا به مرګ قبلوم. نوموړي همداراز پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې زغم او حوصله د لاسه نه ورکوي، بریا یې نږدې ده. که څه هم له یوې خوا د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان په اسلام آباد کې راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي، نو له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل چې عمران خان د سیاسي شخړې د لارو کوڅو پر ځای په پارلمان او له قانوني لارې هوارې کړي. دی وایي موږ د اساسي قانون په نامه یو کتاب لرو، په هغې کې د صدر اعظم ولسمشر او همداراز د نورو چارواکو د لرې کولو په اړه یو کړنلاره شته. عمران خان د هغه کړنلاره تعقیب کړي او د درغلۍ په اړه د ثبوت وړاندې کړي، نو موږ به خپله له دندو ګوښه شو. له بلې خوا د پاکستاني حکومت د یو بل مخالف ګوند عوامي تحریک مشر طاهر القادری خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل موږ له حکومت سره د مذاکراتو پر میز لاغوی غوښتي چې ژر تر ژره د نواز شریف استعفا ورکړي او د پارلمان په ګډون د ټولې اسامبلۍ منحل کړي. هغه زیاتوي چې د نواز شریف له استعفا پرته به مذاکرات بې ګټې وي. عمران خان او قادری په داسې حال کې خپلې غوښتنې تکرار کړي چې د پاکستان د مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د دواړو غوښتنې د اساسي قانون ضد وبللې او په غوس اکثریت رد کړي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د تروریستي بریدونو ویره خودلې او په ښار کې امنیت لا کلک کړی او همدارازي خبرداري ورکړی که چیرې کومه ناوړه پېښه رامنځته شوه مسؤلیت به د عمران خان او قادری پر غاړه وي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اساني یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي راډیو سارنې خبری مجله اوري. د خبری مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 پاکه صافه نیول شي او په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.89 اوریدل شي. په دې خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو چې پکې له یو معیوب سره شهیدلیو چې د څرنګ غواړي د ژوند چاري مخته یوسي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. غربي دولتونه وایي د روسیې لخوا په خپل سر اوکراین ته د مرستو د موادو د کاروان ورتګ د اوکراین د خاورې پر بشپړتیا تیاری دی. د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې روسیې په دې کار خپل نړیوال تعهدونه هم تر پښو لاندې کړي دي. د روسیې د مرستو څخه باندې 2500 لارې چې له یوې اونۍ راهیسې د اوکراین پولې ته نږدې ولاړې وي د جمعې په ورځ د اوکراین پر پوله ور واوښتې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون وویل چې د روسیې دا کار د دوی د خاورې د اشغال معنی لري. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د اوکراین حکومت پر روسیه د خپل خاورې د اشغال تور ولګاوه. اوکراینی چارواکو ویلي چې د روسیې د بشري مرستو کاروان د دوی له اجازه پرته د اوکراین پر پوله وروښته دی. خو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د مرستو پر سوالو کې نور ځنډ تمنلو وړ نه و. د روسیې د مرستو 2500 لارې چې له یوې اونۍ راهیسې د اوکراین پولې ته نږدې ولاړې وې د جمعې په ورځ د اوکراین پر پوله وروښتې. اوکراینی چارواکو په دې اړه شک درلود او د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د ټولو کاروانونو د تلاشي غوښتنه کړې وه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې دا کار پر نړیوالو قوانینو شدید تیری دی. د مرستې مواد د اوکراین ختیځ ته چې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دی استول شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د روسیې دغه کار پر نړیوالو قوانینو تیری ګڼلی دی. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ د سلاکار مرستیال بن روډس پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبرې اعلان ته وویل
We see this as part of a pattern of a flagrant violation of Ukrainian sovereignty.
موجده کارته د اوکراین د خاورې د بشپړتیا د ترخولاندې کولو د بې شرمانه هڅو د لړۍ او د دې هیواد د خاورې د مستقیم اشغال په توګه ګورو. هغوی په پوله کې د پراخو پوځي ځواکونو حضور ټینګ ساتلی چې د اوکراین خاورې ته د ننوتلو په صورت کې به لا زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین پرون په نیویارک خبري کانفرنس ته وویل چې اوکراین ته یوازې خوراکي او روغتیايي مواد د تشاک پاکي اوبو او د برېښنا جنراتورونه استول شوی دي.
We hope that ICRC can participate in the distribution of this humanitarian
مشکل لرو چې د سره صلیب نړیواله کمیټه به په لوهانسکي د دې مرستو په ویشلو کې برخه واخلي. غوی راتویلی چې دا کار شایي وکړي ځکه د ICRC شمیر مامورین هلته سته. د روسیې د سره صلیب ټولنه هم د ګډون پلان لري. ویتالی چورکین ویل چې دوی په پوله کې زیات وخت انتظار وکړ او بل اخره د دې وخت ولید چې پریکړه وکړي چې لاري د کیو له اجازه پرته د اوکراین خاورې ته ننوځي. خو د اروپا د بهرنی او د امنیت د پالیسی ادارې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له بدرګې او د اوکراین د حکومت له اجازه پرته د روسیې دا کار په شدت غندلې دی. د دې ادارې ویاند سپستیان باربند پرون په بروکسل کې ویل د نړیوال بشري قوانینو د درناوي د اصولو د ساتلو په خاطر باید دا کاروان د سره صلیب ادارې بدرګه کړی او اوکراین ته تیر شوی وای. موږ د اوکراین حکومت د زغم او د خبرو د دوام لپاره د تیاری څرګندولو په خاطر ستایو. د اوکراین خپلواکي د خاورې بشپړتیا او یووالي ته باید درناوی وشي. سبستین باربند ویل چې د روسیې دا کار د اوکراین پر پوله څرګند تیری و او پر روسیې یې غږ کړی چې خپلې پریکړې بیرته واخلي.
خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د ژوند رنگونه پروګرام خپور کړو د سپورت لنړۍ دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 50 سنونو د منتخبو ټیمونو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت پیل شي. اوس هم د ژوند رنگونه فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
مصنوعي په خامي واچوله خو چندان مزدار نه وو زکه چې درنده وو.
چیرته دی واچوله؟
دا سره صلیب کې مې اچولای دا وزیر اکبر خان شفاخانه کې مې په خوا اچولای وو.
په تکلیف یو سره.
په تکلیف و مر سره وو.
اوس اټس پلان لري.
اوس دا سه پلان لري مخه اقتصاد تقاضا نه کوي د درس معلولین روزګار خراب ده. زه غواړم چې مثال خارج ته لاړ شم یو مصنوعي ازاره ته جوړ کړي چې راحت ور سره وګرځم.
فکر کوي چې کله ته یو بخادر ته جوړې سکنه چې هغه په خسر ته راحت وسې را موسې کار کولای شي. بزرې دي کیږي کار وکي
و ولې نه زه غواړم کار وکم مثال دفتر ته لاړ شم موټر وچلوم باز نور کارونه وکم ور سره. زما په فرزن شي څو ده خو زما ذهن زما روح شي څو نه ده. زه کولای شم چې په خپل ذهن کې مثال یو خبره کاره وساتم یو کار زده کم خدمت وکم خپل معلولینو ته خپل جامعې ته په همدغه اساس ما خپل روحیه دلاسه نه ده ورکړی. یو کال دوه کال همداسې مې فکر کوو چې والا زه معلول یمه او کار کولی نه شمه، زما مور و پلار څنګه شي، خو اوس روزګار سره اموخته شوی یمه، شکر د ژوند نه تیریږي شپه ورځ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله مو همدلته سرته رسیږي، خو بل یو هم تاسو ته لرو چې سید سمیع عباس وړاندې کوي.